دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم و بوري چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وای د نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي. او د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي دي. بشپړه خبرونه. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
باندې خاطر باندې د کومندانی او وسوالي تعمیر زمون سوي دي او پر محل باندې زموږ درې تر سرتیری شهیدان سوي دي او څوارلسنه ملکي او نظامي کسان زخمیان سوي دي.
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل پنوم لوی اکمالاتي موټر چې په کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سوي وو، د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو تمرک شوبل اوښتي ده. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیل ولسوالۍ اړوند د سفاري په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول او شپږ نور یې ټپیان سول. په یو بل خبر کې اورو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد زی وایي په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته داسې ویلي:
آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی و تأسیس آتش بس بشر دوستانه به هدف مبارزه مؤثر با شیر ویروس کرونا.
افغانستان روان اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې له دې ډلې یو یې د دوشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک دیالوګ تر نوم لاندې درې کانفرنسونه کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو غونډو کې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وسو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیې حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یوه وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړې. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې د 2 لک او 8000 کسان په کورونا اخته سوي دي چې له ډلې یې له 4 لک زیات انسانان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېر دی. امریکا متحده ایالاتونه هم تیره شپه په یوه شپه او ورځ کې د کورونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې 15,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي او د مړو سوي شمېر 1,114 ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته سوي دي او د ټولو مړو شمېر 1,15,000 ته رسېدلی دی. او روسیه لږ تر لږه 8 خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په مسکو کې نیول سوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی چې سفرونوف د سه شنبې په ورځ بندي سو خو پر د تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د 2 میاشتو لپاره نیول سوی او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر 16 په زندان کې محکوم کړی دی. څارنوالان به دی په رسمي توګه د جولای په 14 نیټه مجرم وپیژني. د ده مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه وکړي. که پر ده لګېدلي تورونه ثابت سي دی به په شل کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي ادعا کوي چې یو شمېر ولسوالۍ بشپړ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي. یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ په مطلق ډول د طالبانو سره دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پراپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل روسي ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی. همدا شېبه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. څاروان صاحب، د امریکا د جګپوړي پوځي جنرال په دې اړه نور څه ویلي؟
ډېره مننه نوري صاحب. د امریکایي قواو مرکزي قومندان وایي دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدې لپاره چې دا د ډیری اندېښنې وړ ورته ښکارا شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږم نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دو حملو تمرکز کوي چې یو د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
بلې اسمه سروان له تاسو نه مننه. قدر منوردونکو و هم وردل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. دغه راز د امریکا د استازو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د دې جرګې د بهرنیو چارو کمیټې استماعي غونډې ته وربللی دی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو نه غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې ګوندې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا مایک پومپیو به دغې غونډې ته چې سبا په پام کې ده ورشي که نه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیکمرغه وړاندې
کوم. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده، او دغه راز چې ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود، او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د راټولېدو یا د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي، او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه د لمخه تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی، امریکایانو خپل تنظیموو، نو په دې اساس دا مثبت ګڼم. دوم مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیر بیا ته د روسي د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان د دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلنه هغه مخالف ځواک چې وکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي روسان کا تاسوات څومره سره یو سره کړي دي عقل مادي او معنوي برخې سره کړي. کوم سوال دا چې اولین ناسه چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې دا د نه معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته بلنه که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې کې او د امریکایانو سره
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
وکه دا چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د فعلاً لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه پروفور هم نه مستل ځل د پروف کوم نه مستل ځل د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لیک چې څنګه ځدی په صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغو درې وړو غونډو په اړه چې کابل روانونه کوربه دی داسې ویل کېږي چې سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېرې خپلې ګټې تعقیب کړي دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې دور په روانه اونۍ په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې دوی ته به قناعت ورکول شي، د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
نور څه په اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات کې خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د سبې پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسۍ تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه د موږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي، او نامشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونو وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چیرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خپل نظر را سره شریکو. دا چې دغه هڅې به آیا نتیجه ورکړي چې افغانستان هغه ډول چې هیله مند د سولې پروسه مخته یوسي روانه اونۍ کابل د دریو د سولې په اړه د دریو غونډو کوربه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په سوداګریزو مالونو لګول شوي بندیزونه به ډېر ژر حل شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباری صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر ژر دوه هغه دستګاوې ګټې اخیستنې ته سپاري کوم چې وارداتي او صادراتي توکي ضد عفونی کوي. نوموړي وویل دغه دستګاوې په اقینې او تورغونډۍ بندرونو کې جوړیږي او دغه راز ټولې هغه لارۍ او کاروانونه چې له دې بندرونو څخه تیریږي درمل پرې پاشل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دستګاوې به د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله افغاني محصولات بهر ته نه لېږدول کېدل. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د مالدارۍ پراختیا او مالدارانو سره د اقتصادي مرستې په هدف د دې ولایت پر 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزې دستګاوې وویشل شوې. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر احمد شاه خیری وویل چې د دې ولایت په 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزو دستګاوو د ویش ټولیز لګښت 10,320,000 افغانۍ ده چې د هندوستان په همکارۍ په مالدارو کورنیو ویشل شوی دی. د روزګان د کرنې رئیس زیاته کړه چې تر دې وروسته به له یادو مرستو څخه برخمن شوي مالداران د خپل مالدارۍ محصولات په پاک او صاف ډول پروسس کوي او بازار ته به یې په ښه ډول وړاندې کوي. هغه هم درز ویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لبنیاتو ټولنې هم جوړې شوې چې د لبنیاتو د پروسس او بازار موندنې په برخه کې ډېر اغېزناک تمام شوي. دوی وایي د لبنیاتو پروسس او د مالدارو کورنیو اقتصادي ودې ته د کرنې وزارت پاملرنه تر پخوا زیاته شوې. دغه وزارت د لبنیاتو د پراختیا د پروژو په لار اچولو سره زورګونه کلیوالي کورنۍ د دغو پروژو تر چتر لاندې راوستې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.4 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. بریتانیا هم د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. نور تفصیل به د پریبا ظاهر په راپور کې واورو.
تمته د بریتانیا د مالی وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسب بیې لرونکو کورنو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړي. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارد پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې وه. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو له کبله تر 3,000 ډیر کسان مړه شوي دي او دا د اروپا په سطح له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وبا له خورېدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ورسید. دا شمیرې چې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي شي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولې شمیره په دې هیواد کې 1,013,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه د سباندې 1,000 نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښې یو ځل بیا ډېرې شوي او د دې سبب شوی چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځنډوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري پکتیکا چې نه ام ولایت دی د ولایت شورا یو شمیر غړي وای چې یو شمیر لسوالي لڅوکل نو رئیس دی وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي د ازادي رادیو خبري الوی د ترومي ورممي او اوزي خواته غزيدل لوی لار د ګوشتي په سیمه کې لتیرو لتیرو څه باندې لسوکل نو رئیس دی وسلوالو طالبانو لخوا بند ده او دی ولسوالو ته ټول اكمالات د حواله لري کېږي لګردیزه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان پر رپورت لري
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خلوی چې د ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړتګه له وسربالو طالبانو سره دی د وی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د فساد موجودیت هغه څه دي چې لعمل یې د ولسوالۍ تر اوسه د حکومت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی نو موري ازادي رادیو ته وویل
15 ولسوالۍ لا دي څنګه مطلق له طالبانو سره دي لکه ګیانا نکا خوشامند ګومل ولسوالۍ سډیر لوی ولسوالۍ ده چاربرانه داونه حتی زیړکم په زیړکم یو پوسټل لرو نور هیڅ شی مو نه لرو
د ولایتي شورا د غړی وای چې د ولسوالۍ ولسوالان له ګوندۍ ولسوالیو او یا هم له مرکز خپل چارې مخکې بیایي هغه څه چې د یو شمېر دغه ولسوالیو د نقل مکان خبره د پکتیکا ولایتي اداره هم تاییدوي د پکتیکا ولایت اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري د ولایت یو بل اوسیدونکی غلام جلنی هم په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له فعالیت اندېښمن دی دی وایي
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت بولکه کې دي یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت بولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی د پکتیکا والي مجیب رحمان څمکنی وایي د ګوشتې په سیمه کې لویه لاره چې په مسیر یې د دې ولایت درې ولسوالۍ پرتې دي له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده او د ولسوالیو ته د هوا له لارې اکمالات ترسره کیږي
ګوشتې ساحه چې هغه د تروي وړو میوازې خو درې ولسوالۍ د مرکز سره وصل کوي چې هغه لاره تقریبا تیرو شپږ اتلس کلو په دې خوا مسدوده ده بنده ده او په هر هفته کې یو پرواز لرو خدمات نسبی خدمات ورته کېږي
خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا یوازې نه که هغه ولسوالۍ بولي چې په وینا دوی پکې فزیکي حضور نه لري او په پاتې نورو ولسوالیو کې د فعال حضور خبره کوي د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
دا به بنیاد ده ټول ولسوالۍ در خپل ولکو لاندې دي فزیکی حضور پکې لرو یوازې نه کول ولسوالۍ ده چې موږ هلته فزیکی حضور نه لرو د امنیتي ساحې په جن کې کمی او کاستي ولې پراخېدو لپاره لا هڅې روانې دي
د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه د ولایتي شورا او خلکو اندېښنې په داسې مهال راپورته کېږي چې د ولایت ته غځېدلې لویې لارې هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ناامنه دي او د دې لارو په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان چک پوینټونه اچوي او تلاشۍ کوي احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي ډېره مننه
زه خپله د خوست ولایت د غلبساد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم مونږ دلته ډېر مشکلات لرو بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده اوس په سل افغانۍ میلوېږي حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته یې دا ستونزه زر تر زره حل شي ازادي راډیو نه مننه
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم تیر ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د شوزو د چلند په اړه کې څو معلومات وړاندې کړل په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د شوزو سره ظلم شروع دی خاصا په هلمند کې تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکلا اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته قلم انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسلو چارواکو څخه مې غوښتنه هم داده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم داده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در پوره، خدای پر لحاظ باید تاسو داسې کارونو ته د پای چکې کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیزه خبرونه مه هیروئ. خو اوس ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیل ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول. او په یو بل خبر کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او روسیې لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروبانی کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده ای نه وسیله شخصی امکان نه لري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي وایدل اواز تازه اواز اورم کله چې د مواد اخلي خلک، اما په اصل کې اوازم نه وسیږي.
د بشرمال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
شپږ میاشتې بند کړی وم په وطا کې په زنجیرو کې اچول، تشنه به بهم بولم بیرته به موږ راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ور نه اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بولالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي اسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تاریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تاریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تاریاک په سلو کې 15 یا پاکستان ته کاچا کیږي، هلته هیروین جنې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته کاچا کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سروي او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی
په مجموع کې کیمیاوي نشه یي موادو د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان د تاریاکو ځای نیولی دی. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 اویا هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدیږي. د دغو هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشه یي موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تاریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تاریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د هیروینو یوه کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله نه حقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تاریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي.
متضرر اصلی و اولی
افغانستان ته د نشه یي موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وراوښتی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشه یي موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تاریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندیښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچې له پاکستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه. اوس فرا ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فرا ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فرا ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وختي دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستې ورباندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
بی سرپناه معتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډي رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران ساروختي کې ورته راسي که شپه پر دې یو ځای جنګ سوی ګونې چپه سوی یا سنګر خراب سوی ساري چې تر مازدیګاره په اولو ټکولو هغه په جوړي مازدیګار یې هم وږې تږې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایي عزت ته کسه لکه دا کشور چې نه مسلمانان ځي دا ملیان دي دوی بیخي خپل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار مبیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 30 سره معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده.
یو شمیر معتادین شکایت کرده و چې ګواکي پولیس په زور کار وباندې کوي. موږ د دوی دا ادعا رده وو. پولیس یوازې معتادین را ټولوي او د نشې پېښودلو په خاطر یې روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمیل منع ده. دا نه تلشته موده ده. موږ په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کېدای شي مثلا ځینې ځایو ته یوړل شي یا کار ځینې کارونه په ټولنیزو مسایلو کې راولي، خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. ولی کار جبري کار منع ده. هیڅوک په هیڅ عنوان باندې څوک نشي بیوله، یعنی چې د اراده ای نه اوسي د شخص هیڅ امکان نه لري چې یو څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
له نشه یي ماده سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتادینو له خوښې پرته په زور د نشې پرېښودلو ته د هغوی ار ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. اوس نشي مواد ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشی توکی یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کیږي سینس یا مرکزی عصبی سیستم ترغیز لاندې راولي، په مزاج، تفکر او کړوړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشی توک ویل. هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرس ده، طبي یا نیچرال مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي. او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډول دي؟
زړې مطالعات یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډول راځي. خو نه مطالعه شي چې دا مواد په درې ډول دي. اغوی دا اوپیات یا هیروین او تریاک او دایره خسته دي په سستون کې یا ډیپریسانټ کې ځای کړی دي. چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سستون کې دي، بلې استیمولانټ یا تندې کون کې دي او بلې هم الوسینوجن یا برسام راوړون کې دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط دا د ادر کې راځي، یعنی او غیره ګروپ کې راځي.
کدا لګراته تعریف کې دغه مواد څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغه موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په دې سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزی عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارون کې احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه دروغجن خوشي لري او پارون کې احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلور ساعته کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا خپل تنبیه کون کې د خوب د مینځ وړي. او بل ډیپریسانټ یا سستون کې مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزودیازپین، دواګانې د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سستون کې مواد کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزی عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سستون کې اخلي هغه به زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکت به کم وي، د مرکزی عصبي سیستم فعالیت یعنی عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي انسان دا سټیمولانټ تنبیه کوونکی دی، او که چیک دوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ یا ډیپریس کوونکی دی. عموما دا ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخلي بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس را واخلو، چرس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دی، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دی.
بل استیمولانت یا تنبیه کوونکی دی او بل هم هزل هلوسینوجن یا برسام راوړونکی دی. په دې کې ایل ایس ڈی یو قسم ته مواد شامل دی، مسکالین بیوټ شامل دی، ڈی ایم ٹی شامل دی، اکستازی شامل دی، پی سی پی شامل دی، مشروم مرخیڑی چې موږ دوایدا پکې شامل دی. خدا داسې مواد دی چې مختلف ناسمو احساساتو سبب کیږي، دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ ووایو یو سړی وایي وایي دلته آواز ته زه آواز اورم کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی داسې فکر کوي دلته وایي څوک شته یا څوک ماته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه یې. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر همداسې خراب شوی، نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک کوي یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل ده د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نشي کولای، قضاوت خراب وي او د توازن یا موازنه خرابوالی مستر وړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینی ناروغي ورته پیدا کوي، چاغه اچ بی اس اچ سی وی اچ ای پیدا کیږي، او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رس پر مزدانی سپو سر بیره یه په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په شرمال د نشه پر مهال په نشو اخته سو او یو ورس کال کېږي چې نشه کوي. د وای چورور درې سلور زره په زنجیرونو تړلی خو بیرته ځنې تشېدلې دي. دا چې بشرمال ولې په نشو اخته سو او په دې لار کې څه ډولستونه زی وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مثلا مکتب نه به اختیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرې د لاله سیلو سیلو هم دغسې سیګرت وو چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي متاد شلو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو داسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي پلار یې رهي، دا خو مکتب ده، هر څه نه د باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور زه تړلی یم، یو دپې اولس میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې شپږ میاشتې تړلی وم، بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچولم، تشنه دبې م بولم بېرته به مغه راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما وتاک ته راشي. بیخي ضعیفه کړي وو چې هغه نږدې خپلوان مونږ نه پېژندلو، په ډېره کمې مونږ کړي، کور کې بې اعتباره، باندې بې اعتباره، انډیوال ته بې اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې شپه راغله ده، اوبه مې تنګې ایښي ولې، اوبه مې وچې کړلې، سبایي و مور مې وویلې وې، یو خور هم ده مور مې وویلې وې، بېګا ډېره تږې وم، وایي څنګ ته مې د اوبه ایښې ولې وې، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنی مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی بې میتیادې پېکې پېکې کنه. بس د ورځې د چا کم او کم وله 1500 څلور سوه چې به په مخه راغلل، سرپم بې نه کوله، ځکه چې متاد وو، هم متاد وو، هم چې هغه به د احتیاج وو. یو ورځ خمار شوم مودت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې، بس نور ته نه یو سیاست والا، سیاست والا چې د دین لاندې ونه نه وتلم، بس همغه سره ناست وم. دا غې نه مې پوجر تختولې دي، دوه نیم کاله نه وم په کور کې، بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په باغ کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقۍ مغزي شوله، بېخي لیونۍ غوندې شوله، ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به یې نارې وویلې زه به څنګ کې ناست وم، بیا به یې ویلې زه هم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بسترې کړې وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، دا دې ولاړیم، ولې څه خبره ده؟
پوډار څه کوي بیا وایې چې څه خبره ده؟ تر دې هم بلا لویه خبره وي، بلاله ویني چې مونږ تښتي.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چېونه خوځېږي.
کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډریم، پوډر خو څه کوي؟ والا که سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغولوې؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې، زه هره ورځ پوډریان راټولوم او شفخانې ته یې وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم، دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بسترېدا.
کله کېنه دروغجنه، دا نو دلیل دی؟ میرمنه به دې ناروغه وي، ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه، ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلالا دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده، ډاکټران یې نن عملیات کوي، ډاکټران ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي.
دا لا بله، تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته، ته ناروغ ته وینه ورکوې او له بله ځایه هم وینه ورته راوړې.
زه وینه ورته راوړم، نو څه وکړم، غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بودی څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالي خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوې او هم د بل چا وینه ورته راوړې؟ والا عجیبه ده.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم، قسم په خدای که پوډری یم، که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کېنه کېنه، دا خبرې نو هر پوډری کوي، یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي مېرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
کمانډان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بسترې ده.
بس که بابولاله، له کلي څخه راغلی.
کمانډان صاحب تاسو پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ؟ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړي یو او درشۍ مو نه دي اغوستي.
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه، که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم.
کمانډان صاحب مه کوه، غریب سړی یم، که مې د معتادینو په شفاخانه کې بستري کې میرمنه مې مړه کېږي او بال لري.
بس دی نور مخه کېږه.
کمانډان صاحب جیبونه به تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه؟
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا؟ د ورایه ښکاري چې پوډری دی، تر کشه کشه د معتادینو شفخانې ته بوزو.
درځه مخکې شه، الله ژر کوه.
کمانډان صاحب د خدای روی مې در وړی دی، ما خوشی کوي، زه معتاد نه یم، میرمن مې ناروغه ده، که زه وینه ورنه وړم مړه کېږي.
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه، پر دا مخه مخ چوکوی کینه.
نه نه کینم، یو خبره درته کوم.
خوایا څه دی ویل؟
دا ریزه مې درته راوړي.
بیا دې د څه شي ریزه راته راوړې ده؟
ما ویل چې ما له دې شفاخانې څخه رخصت کړي.
چې د ناروغ د علاج موده نه وي پوره شوي، مونږ نه رخصتو. ستا خو تر اوسه دوی هفتې لا نه دي پوره شوي.
ډاکټر صاحب د څه شي تداوي؟ د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ یې نو مونږ ولې دلته بسترې کولې؟
ډاکټر صاحب زه معتاد نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوی هفتې کېږي چې دلته پروت یم.
نو ستا څه خیال دی چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ډاکټر صاحب زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه معتاد نه یم.
ښه ته اوس مونږ ته توابط هم راخې ها؟ سم له ورایه ښکاره چې ته معتاد یې، او تو چې روغ سره
ډاکټر صاحب مېرمن مې په شفاخانه کې بستری ده که نه منی را سره ولاړ شي د شفاخانه ډاکټران مې پیژني زه رښتیا درته وایم زه محتاط نه یم ول ډاکټر صاحب
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لګجکه
سمه ده
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند یې ډاکترانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ رئیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی که څوک پیژني هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي
زرغونه زرغونه دا خو زما میرمن ده زما میرمن مړه شوه زما کور ړنګ شو تاسې ډاکټران نه یاست تاسې سب قاتلان یاست قاتلان
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده ته خو پولیسو نیولی او موږ ته یې د معتاد په نوم راسپارلی
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ تاسې خپل عقل نه لرئ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم زما معینات وکئ څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله
ګریوان مې خوشی کړه که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبه ولدلې دې ځای وباسي
نه یې خوشی کوم دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه کور مې ړنګ شو ګناهکار لام زه شو
خیر دی خدای پاک ته صبر وکړه دا هم دې په قسمت کې لیکل شوی وه بس همدا اوس دستي رخصتوم
نه داسې اسانه موکله پرېږدم زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
شاید غم د پاس غم دے پیروڑ سوڈولی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلے بچا تا ور بلونا جود بینا پیغلے بچا تا ور بلونا جود بینا
لمشوم میا لزلمی کلی نخالی و خالی زلمی.